بیا هم ستړي مشي په مخړې د دې سات خبرونو ته زه اجمل اندیم. په کابل کې ارزو تلویزیون له نږدې درې میاشتو وروسته د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د ارزو تلویزیون رئیس بصیر عابد د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل چې نن سهار د یولسو بجو شاوخوا ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د دوی د دفتر مهر لاک مات شو. د امر بالمعروف او استخباراتو کارکوونکو د لندې په 14مه د دې تلویزیون دفتر بند کړ او تورې پورې کړ چې غیر اخلاقي سیریالونه یې خپرول. هغه وخت د طالبانو استخباراتو د دې تلویزیون وطن کارکوونکي هم توقیف کړل چې دوه اونۍ وروسته یې په ضمانت خوشې کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو تلویزیون دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی، خو په تیرو شپږتې ورځو کې چې دا رسنۍ بنده وه دا چاره د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون پرانستی و. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی و تر پرون پورې پرانستی و. یوناما پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. طالبانو که څه هم تازه د نوموړي پر څرګندونو تفسیره نه ده کړې، خو تر دې مخکې دا رپورټونه رد کړي چې ګوندې د ډیورن کرخې اغاړه دي د تاسیساتو د جوړولې هڅه کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د ډیورن کرخې د افغانستان په خوا کې د تاسیساتو په جوړولو بوختي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د برتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې ګوري. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه کتنه یوه ورځ مخکې تر دې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده لندن کې د اروپا سرمشریزه جوړه شي او پکې د اوکراین د سولې پر موضوع بحث وشي. د اوکراین او برتانیا مشان وروسته تر دې خبرې سره کوي چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د غونډې پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لانجه راپورته شوه او ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د اوکراین په جګړه کې به د کیف لملاتړ لاس واخلي. زیلنسکی د برتانیا له صدر اعظم سره نننۍ غونډه یو فرصت ګڼي چې لندن پر واشنگتن فشار راولي سو د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خبرو باور ونه کړي. بیا هم ستړي مشه خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې سمګ ویب پاڼه ده هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه لا نور تفصیل سره. یو شمیر افغان خزیان جنوبی وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو سیاتوالي دوی آن په ډیر او ګړنیو حالاتو کې هم ډاکټر ته لا تګ منه کړی. دا اړه په ریپورت سربیره مو په عمان کې د هغو افغان جنو له حال هم خبرو چې وایي دغلته د زده کړو په بورسیو تللې وې، خو اوس ورته ویل شوي چې باید بیرته افغانستان ته ستنې شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی او ګڼ خلک دومره کار نشي کولای چې د ژوند دغه لوړ لګښتونه پوره کړي.
نه نه پر پامیر لرم اتیا کلن سړی ما پیاړي کوم کله جاړي پیدا شي کله نشي.
په دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې پاکي اوبه هغه بل ستونزه ده چې د کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې خلک ورته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د اروپایي مشرانو له هغې سبا ستنۍ غونډې خبرو چې ټاکل شوې په لندن کې جوړه شي او د اوکراین د سولې په پروسه به خبرې وکړي. له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دا عمان په میډل ایسټ کالج کې په لسکونو افغان محصلین چې د متحده ایالاتو په مرسته یې د ډبلیو ایس ای بورسیه ترلاسه کړې وي وایي ملاتړې بند شوی او وسله د هېواد د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا محصلان وایي هېواد ته په بیرته ستنېدو سره به له جدي امنیتي خطرونو سره مخ شي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
دا په من هیواد کې یو شمیر افغان محصلین دي چې په ډېره سختۍ یې دغه بورسیه ترلاسه کړي او عمان هیواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي. خو نن شنبه د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپلو زده کړو ته دوام نشي ورکوای. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل.
برما یک
پی پی ولا ځکه چې موږ د دریو کلونو ټول امیدونه لمانځي وغل او وی ویل ټول بجټ او سپورټ مو چې موږ کاو نورې نه سکولای. یو سي ډي بند سوې اوس هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو د تحصیلي بندیزونو سربېره له سخت امنیتي ستونزو سره هم مخ کیږو کوم بیرته افغانستان ته ولیکدو.
دوباره پس به افغانستان برګردیم.
عمان کې او بل افغانه مسله چې دا هم د نوم له خود له ډډه کوي نن شنبه د مارچ په اوله یې لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتی ستونزو سربېره نشي کوي پرته له هیڅ لاست راوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
مو در اول در افغانستان حمایت نشولیم او بعد از
موږ اول په افغانستان کې ستکړې کولې. بیا موږ په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره د ځای میاسي کېږي چې ځانونه تر عمان راورسول. خو تیر شپه خبر شو چې زموږ سکالرشپ د یو سي ډي لخوا بند شوی او موږ به بیرته افغانستان ته ولیکتوي. موږ په ډېرو هیلو دلته راغلي وو چې درس مو وایو داسې بلاست راوړنې بیرته افغانستان ته نسو تللی.
امید او ارزو به اینجا آمده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یاد محصلین چشمیر یه دری اتیا تنو ترسیگی اتیا دی مستری او پینزا و یای دی لسانس محصلین دی او پا بیلا بیلو برخو لکسی وال انجینری کمپیوتر ساینس او اقتصاد برخو که پرزدک رو بخته وی وایی چه اوس به برخلیک حالت کی دی او لنریوال و سازمانونو دی ملاتر غوخت نکوی. په غو شواهد او اسناد کې چې له عمانه د غوینجونو محصلینو له ازادي رادیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره به افغانستان ته د دغو محصلینو د لګلو ټول مصارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د غوینجونو د زده کړې بندېدل د دوی مسلکي راتلونکی په مستقیم ډول اغېزمنوي او نړیواله ټولنه باید د دوی له ملاتړ لاس په سر نشي. د دوی له ډلې طاهر کریمی ازادي رادیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است.
په رښتیا هم ډیره سخت ده. موده یې نیولې چې دوی زحمت استلای ځانونه تر عمان رسولي. له کورونو لري دي په دوی به سخت تیرسي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت ښه معلوم دی او په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي او د افغانستان راتلونکی په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون ازینو محصلینو هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې درسونه یې ځنډول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 13 جنوري په شلمه د امریکا د وڅلوښتم ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ډیرو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ.
په عمان کې مودې شمیر افغانو محصلانو ستونزې واوریدي چې بیرته افغانستان ته د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حال څه دی؟ یو شمیر افغان ښځې هم نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو له امله ان په روغتیایي برخو کې روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم دي. په دې اړه به د فیروزه عزیزي رپورټ واورو.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې ان ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته आवाज اتلای شي نه باندې وتاي سي دا جمعواري والا تا تا يا امر بال معروف سو تا ايتا بلاس و دايتا بلاس و په کوم باندې ډیر سختي ده په افغانستان کې. خپل ورځ مې ورندار مریض و ورور مې په قره باغ کې و دا ملدار و وینا پیرا ماته شول غرور می په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زر راشه چې خزه دې لغت شي مشکل لري خو خزم کول کې سره کړي وو دې تم زنګونه وهل چې زر ورور ځان را ورسو زر تو می چې غرور دغه چې نراغه او بیا موږ سره کیناستلو بیا لاړو را په بلخي تم بوت لاله تو ورندار می ډیر وضعیت خراب کله کله دا سن د ډیر قوی کیږي چې نه پری دې په محرمه
د خوست ولایت بیا اوسیدونکو چې دې هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل پراپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
ما مور ناروغه وا نو مونږه په کور کې نه مې ورور وو نه مې پلار وو نو د ډېرو ستونزو سره مخ شول او د له ډاره چې طالبان شاید مونږه په لاره کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله او د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه او مجبوره وه چې درد وزغمي ځکه چې مونږ له کوره باندې نه شو وتلی بې له محرمه دوی نه شي کولی چې د باندې وځي
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او ان له جراحیو محرومې سوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28مه خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسب او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوی دي. دې راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوی چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوی دي. خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
ما هم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د خړو نړیوال پروګرام وای افغانستان کې د ژوند لګخلا هم ډیر لوړ دی او ډیر اړین خوراکي توکي وس هم له کرونا وبا څخه مخکینو بایو پرتلا په لوړ بیا پلورل کیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم خلک شکایت لري چې د کار د نشوالي او د خوراکي توکو او سوند د توکو لوړ بیو دوی له جدي ستونزو سره مخ کړی دي. تفصیلی په دې ریپورت کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي سره له دې چې د زینو توکو بیې یو څه ټیټې شوې خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی او ډیری اړین توکي اوس هم له کوایډ نونس مخکې او د 2022 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. دبليو اف پی د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه د راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بیو عمده لاملونه د اسعارو د بیو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لاره د فبروري په 25مه او 26مه نیټه د تګ راتک پر مخ بنده وه. راپور کې راغلی چې 19 کاري ساعتونه کم شوي او د تیر کال د فبروري د میاشتې د څلورمې اونۍ په پرتله د روزمزدورۍ په امتیازاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د دوه ورځې مخکېنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,370 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,020 افغانۍ، 25 کیلوئی وریجه، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د دبليو اف پی د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکی کریم وایي چې غور ولایت ته غځېدلې لارې اکثر وختونه د واورې له امله بندې وي
چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
مسیر غور کې است بسر
د غور لاري اکثره وخت واوري لامل تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېر لوړې بیې د غړې او نورو مایاتو کیفیت هم خرابېږي او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. ان د ولسوالیو ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولای.
مشکلات بسیار زیاته، نخرا اینج بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلای او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نه نه پر فامیل لرم، اتیا کلن سړی ما، دیاړي کوم کله دیاړي پیدا شي کله نشي، ولاته نه پقې د هیل تایران پاتې ما، مریضي خو یې سکیده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میر یارمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا کار پیلې دل دي او دلته د خلکو استخدام ده د زیاتو کومکو را جذبول دي، زمينه دي ته مسایده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا لسره ونیسي، نو دا شی یو ستراتیژي کولای شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب ووي.
تا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه خلک، یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اروپایي مشان دوه ورځې وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یو سر مشریزه کې راغونډیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واشنگټن سفر په نیمه کې پریښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي بلکې جګړه غواړي. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
ټاکل شوی ده چې سبا یکشنبه د لندن په سر مشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا په لسکونو مشان برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زلنسکي په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلونکو متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپین ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي، خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلي دي: مننه امریکا، مننه ستاسو ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یو ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ ژغ اوچت کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشې نه دي او اوکراین کولای شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریز ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی تر څنګ به وي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ یوې بیړنۍ سرمشیزه ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وای چې هغه باور لري چې له سپین ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولادیمیر زلنسکي فاکس نیوز ته وویل چې د ترامپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې خزی او مشمان په دغه هیواد کې د وبو د ناورین تر ټولو زیات زیان ګالي دي. دغه سازمان تازه دا خبره د یوناما د مشر روزا او تنبوی او په خول په یو خبر پاڼه کې کړې ده. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکي ګلدسته چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د وایي د څښاک پاک او اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته سوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي نظیفې هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاکو اوبو چای وچ سوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیري.
افغانستان
کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یوناما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا او تنبای وال قول راغلی چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ماشومان د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلی چې د فبروري له 24 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انزورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څوکلنو جګړو او زیرمو د لمنځوړلو د غرض د څښاک پاکو اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوي دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو واوسي.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدود شوی ده او دا په فامیل په سطحه کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تحیه کوونکي دي. د دې لپاره کوچنیان او میرمنې ډېر اغېزمن کیږي. متاسفانه اوبو ته لاسرسی یو د انساني او اساسي حقوقو څخه شمیرل کیږي. دولتونه مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاسي په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوسمهال د څو لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرله پسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله شدید زیانمن سوی او په دې برخه کې له ګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې موږ ته مو د واتس اپ د شمیرو لارې راستولې دي.
زه اسدالله د بدرس ولایت تقریبا 2 اوسیدونکو فیلم په ایران کې د مسافرۍ شپې سبا کوم. زما دا غږ د اسلامي امارت تر مسلونو پورې ورسیږي چې زموږ پاسپورټونه په اسپان مثلا په تهران کې کار کوي او نور هتراب سیمه کې چې کارونه یالت چې ولاړ سي وایسته پاسپورت کار نه کوي، ولاړ سي اسپان کې کار وکړي. نو ته د دنیا افغانان دپاره په اسپان او په تهران په دا ښارو کې خو نو کار نه پیدا کیږي. نو موږ د تجارت دپاره راغلي چې په ښار کې گزاره وکړو. کرمانشار، برجل، حراق، حواز، داسې نورې پرتې سیمې چې دي، هلته زموږ مدرک کار نه کوي، بس وی ولاړ شي هلته کار وکړي، یا مو دغه ځای سینې بس مرضي په سپورټ سره.
سلام علیکم رادیو آزادی، ټول کارکونکو خدای وکړي چې روغ جوړ وسیږي، خدای وکړي چې کامیاب وسیږي. مونږ مهاجرین د افغانستان یو شمیر هیوادوال په ایران کې یو، په شیراز ولایت کې، او سخت نامعلوم برخلیک سره مخامخ مونږ افغانان. د ورځې بیکاری ته ځوانان هم بس پلکه په سر ولاړې، بیچارګان در بدر او خاورې په سر. افغانستان حالات خو ګوري کم حالات ته روان ده، هیڅ سرنوشت د افغانستان معلوم نه دی. ټول ځوانان زمونږ در بدر په پاکستان او په ایران کې ګرځي او بیرته باسي خپل وطنونه. زمونږ افغانان تر بدره دي، خدای دې وکړي چې زمونږ افغانانو باندې رحم وکړي. کاروبار خو هېڅ افغانستان کې نشته، چې سړی وایي چې کاروبار شته، نو کاروبار بالکل نشته. زمونږ زرها ځوانان افغانستان ناراضي دلته، او دلته ورځې بې ځایه تېرېږي ټول بېکاري سره. خدای دې وکړي چې زموږ دغه ازادي راډیو زمونږ پیغام نشر کړي.
د سنگین ولسوالۍ بېخي د پامه څخه غورځول شوې ده، هېڅ یو سروې نه کېږي. چې راځي سروې وي کې بېرته خپل پر مخ لاړ شي، هېڅ سر نه په ګرځي. لوبیا لوخه داسې خرابه ده چې یو لږ څه اندازه ډکه سي د خلکو پر رنځکو پر کورو باندې ورپرې کړي، او د خلکو کورونه له منځه یوسي. نو زموږ د مسؤلینو څخه او د موسساتو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې اوله در ټولو در مخه درې وتړي، دا غنه ورسته بیا د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ لوبیا له سرون کلا لوبیا له ور جوړ کړي، ځکه چې دا خلک به خید په دې پرون ورسته کې ډیر خلکو ته تاوان رسولی دی، او د ډیر خلک د مالی تاوان سره مخ کړل، ځکه چې تا خلک ما ځګر خپل د کورو څخه ووتل، د شتو ته وختل، در کوم وخت پورې چې بیا د سیلاب وب ودرېدل، بیا خپل کورو ته راغله، خپل شان د کورو څخه راوستل.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته، زما سلام منو ورسېږي. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سره پر تماس کیم. ما د طالبانو صدقه خواهش کړي چې د نوزاد ولسوالۍ ته نوکه توجه وکړي. نو بس ته زموږ وب پر یو سلو شل متره او په یو سلو دیرش متره دي، زموږ وب ډیر ښکته سوي دي. دغه نه سړک لرو، نه وب لرو، که په دغه اکله د مرجع ترځه ورسېږي. د ازادي رادیو سره ډیر مننه.
مخکمو په روژه کې د خوراکي توکو د بیو د لوړیدو په اړه د خلکو شکایتونه واوریدل. نن د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو له برخې نه د روژې رنگونه راغلو. د روژې رنگونه
نن د روژې مبارک میاشتې لومړنۍ ورځ ده، او خوښ یو چې په خیر سره بیا روژې ته ورسېدل. او یو څه چې موږ ډېر خفه کوي، هغه ځینې کلیوال او ګاونډیان دي چې د هغوی سختې اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او نو موږ مار ماښام د هغوی لپاره روژه ماته تیارو، او هر کلی د هغوی سره مرسته کوو. خو بیا مغز موږ روژه ماته د دوی ستونزې نشي ورحل کولی، او تر ډېره بیا د مربوط ته حکومت ته چې له داس خلکو سره مرسته وکړي، ورته د کار زمینه مساعده کړي.
زما په شمول ټول داسې زیاته زیاته کسان شته دی چې د ډېر تنګدستي او د ډېر بد ورځ سره له مخې وو، چې خدای دې بد ورځ نه کړي، خو هېڅ هم نشته دی، د ډېر سخت ورځ سره مخې وو. که نه دا روژه ده چې موږ ته باید د برکتو میاشت ده، د رحمت میاشت ده، خو دا چې موږ ته باید هر څه په لاسرسي کې وای، خو هېڅ شی هم نشته دی. ځکه روژه مات پیشلمې جوشانو ته، حتی دغه کچالو خو بی هرزش شی دی، همدا کچالو هم موږ ته په شخوا نه رسیږي، ځکه پیسې نسته، کاروبار نسته دی. هر خوا هغه تیر وخت کې به موږ شو لږ څه کارونه هم خپله موږ شو زه کوله، او دولت خوا څه هم کومکونه کېدله. اوس بیلانی شرایط کې د ډېر سخت ستونزو سره مخ یو، هیڅ کومک شی هم نه رسره کېږي. هو که خدای وکړي څوک کومک وکړي، هو د ډېر ښه به وي که کومک وسي، ځکه د ډېر سخت حالات سره مخ یو.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر